انسانیت په ناته د هیومن رائټس په ناته د خپل حق ته د هغه باره کې تاسو ته پکار دی چې خپل حق واړي. نو موږ اسلام هم دا وایي چې ظلم برداشت کولې ولا اور ظلم کولې ولا نو دا دواړه برابر دي. چرته قبایلی زنانه ته دا نه وایم چې خپل قبایل روایتونه خپل حیا خپل کردار خپل غد پریدي اور بے پردگی او دې طرف ته راشي. نه، ماډرنیزم چې دی هغه دی تعلیم سره تعلق لري، ماډرنیزم د بے حیائی سره تعلق نه لري.
نو تاسو که لیولن شانتی پیغام ورکې جنکو ته چې دغه جنکه هم مخکې راشي او د خپل حق لپاره आवाज اوچت کړي.
زه به د خپل قبایلی سیمې ټولې خويندې ته مایندې ته دغه لوڼه مې چې هغه ټول ته به زه دا پیغام ورسوم. زه هر چا ته دا خبره کوم چې د زنانه د چرته هیر نو وس دا وخت چې د ساده اصلاحات کې زنانه ته خپل حیثیت ولا ورکي، یو د په پارلیمنت کې ولا حصہ ولا ورکي، دې ته د ټولې را مخته شي، متفق ته شي. د قبایلی زنانه ته پکار ده چې ادا خپل د ووټ ان درا کا رجسٹر کولی یا ووٹ کاسٹ کولی نه ټوټ کارو کی مونږ ولې سړو ته ووټ نه ورکو، مونږ ولې سړی راول، مونږ ته چا سکړی دی وسره. په پاکستان د نورو علاقې او صوبو په غو کې د زنانه ته چې کوم خپل په وراثت کې حق ملاو دی، اقبایلی زنانه ته ولې نشته؟
صحیح ده. یعنی تاسو
قبایل خلک وایي چې مونږ ډیر اسلامي یو، مونږ ډیر دینی یو، دا زمنن چې پښتون ډیر اسلامي قوم دی.
انیتا بخنه غواړم وخت را سره ډیر کم دی، تاسو خبره وکړه چې پارلیمان کې دی ولې، یعنی سیاست کې دی ورلم پوره منډه ورکې او دغه په وراثت کې دیم خپل خپل حصہ ورکې. ډیره ډیره مننه چې تاسو سره پخپرونه کې برخه واغیستله. اوریدونکو نن سره پخپرونه کې د جنوبی وزیرستان نانیتا محسود ملمنه نوري ډیر مننه چا چې پخپرونه کې برخه واغیسته. د خدای پامان او لمشال ریډیو سره اوسه.
اوریدونکو د 1903 او یم کال د اکتوبر په 8 نیټه په کوټه کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن غړو او مشرانو د جنرال ضیاءالحق د واکمنۍ پر ضد یو احتجاجي لاریون وکړ چې ور باندې امنیتي سرتیرو ډزې وکړې او د اوسنی پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي یې ووجل او ژوبل یې کړ. د جمهوریت پر نننۍ خپرونه کې مو د دې څېړلو هڅه کړې چې آیا هغه احتجاج، هغه تحریک او ملګرو مرګ ژوبلا د جمهوری سیاست لپاره ګټوره وه او کنه. دا به د دې لړۍ د خبرونو لومړی برخه وي چې پامیر ساحل یې تاسو ته وړاندې کوي.
په 1903 زیږیز کال کې په کوټه کې د پښتنو ملت پالانو پر احتجاجي لاریون د پاکستان امنیتي سرتیرو ډزو او مرګ ژوبلې څه پیغام ورکړ او ارزښت یې څه و؟ د دې لاریون پر مهال د ژوبل شوي او بیا وروسته مړ شوي ولسیار مور څه یادونه او خاطرې لري؟ د جمهوریت بحالۍ تحریک چې ایم آر ډي یې مخفف دی څه لاسته راوړنې لرلې وي؟ آیا د هغه وخت ګوندونو اتحاد د جمهوریت په بیا بحالولو کې بریالی شو او که نه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په پاکستان کې جنرال ضیاءالحق په 1908 زیږیز کال کې جمهوری حکومت ړنګ کړ. د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو زنداني او بیا وروسته په دار وځړاوه او د سیاسي ګوندونو پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د دې اقداماتو په نتیجه کې د پاکستان کیڼلاسي او ملتپاله سیاسي ګوندونو د جمهوریت بحالۍ تحریک وچلاوه چې ایم آر ډي یې مخفف دی. د همدې تحریک په سلسله کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او د پښتونخوا زده کوونکو سازمان په کوټه کې د احتجاجي لاریون پریکړه وکړه او د 1903 زیږیز کال د اکتوبر پر 8 نیټه چې د وسنی پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په مشرۍ په کوټه کې لاریون روان وو، نور باندې امنیتي سرتیرو ډزې وکړې چې پکې یو شمېر فعالان ووژل شول او ځینې ژوبل شول. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د دې څېړلو هڅه کړې چې د دې مرګ ژوبلې، احتجاج او تحریک اثرات او لاسته راوړنې څه وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا په 1903 زیږیز کال کې د اکتوبر د لاریون ګډونوال وو. د آئینی شاهد په توګه د هغې ورځې کیسه کوي.
زه بالکل دې ګوایم چې موږ له مسجد څخه څنګه موږ راوتلو، له دې ځای څخه دا تاو تریخوالی او شور شرابه دا شروع شو. خو زموږ ملګري دونه منظم وو، بالخصوص د پښتونخوا ملي پارټي ملګري او بیا د پارټي چیرمین محمود خان اڅکزي په قیادت کې، چې بالکل زمریان له سربازان ټولو علاقو د کوټې مین سړکونه دي، هغه لوی شهراوي دي، کنداري بازار دي، تراوت دا چې اوس باچا خان شوق بلل کیږي، دا زموږ هدف اوس پر دې ځای باندې به دا د ولسونو په مخ کې به دا ناره کیږي. نو زموږ له راتک سره سم چې دوی ډېر له هر طرفه ځخه فایرنګونه شروع کړه او ډېرې درنې ګولۍ او بالکل مخامخ یې ورولې ګولۍ، او دا چې کم ملګري زموږ د شهیدان شوي دي، که ولسیار شهید دي، که کاکا محمود شهید دي، که رمضان شهید دي، که نور شهیدان دي، دا زیاتره پر داسې مقامات پر داسې ځایو باندې شهید شو چې بالکل هغه محمود خان به د دوی په هدف کې او په ټارګټ کې به و. هغه د خدای فضل و چې د ملګرو د ډیروالي او د جلوس کې د خلکو ولوله او جذبه، نو په دې کې دا ملګري ځای پر ځای شهیدان شو، ځینې زخمیان شو.
په برتانیا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی او سیاسي فعال وطن پال وای په هغه وخت کې جنرال ضیاء الحق پر جلسو او د بیان پر ازادۍ بندیز لګولی و.
دا د ضیاء الحق مارشل لا و او په پاکستان کې په هر قسمه جلسو جلوسونو باندې بندیز و، د خلکو خولې تړلې وې، هیچ چاته اجازت نه و چې د خپل رائے اظهار وکړي. نو د دې خلاف یو تحریک جوړ کړی و، د وطن جمهوری ګوندونو ټول ګوندونو پکې ګډو، او په دغه ورځ به په ټول ملک کې د مارشل لا د تور نظام خلاف مظاهره کېدی. د جمعې ورځ وه، د کویټې د مرکزی ماجد نه د محمود خان چکزی په مشرۍ کې جلوس راووت. دغه جلوس درې نارې وخلې، نارې تکبیر الله اکبر، د ولسواکي تل دی وی، او مارشل لا مرد آباد. دغه جلوس کې هیڅ چا سره هیڅ قسم وسله نه و، دا ډېر پرم نه جلوسو.
وطن پال وای هغه وخت د بلوچستان گورنر جنرال رحیم الدین و چې پر لاریون یې د ډزو امر وکړ چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څلور غړي ووژل شول.
د هغه وخت د بلوچستان گورنر جنرال رحیم الدین حکم وکړ چې دا خلک ووژنه. مخامخ په جلوس ډزې وشوې، د نامه د غټې نه بر ډزې وټولې. په دغه ډزو کې زمونږ د پاره سلور ډېر نازولي ملګري کاکا محمود، داود خان، رمضان او اسلم ولسیار شهیدان شو. اسلم ولسیار د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن مرګرو، او دا درې مشران چې وو دا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي مرګرو. هغه وخت کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي نه و جوړه. نو دې خلکو د ولسواکۍ لپاره، د ولس د ازادۍ لپاره، د مارشل لا د تور رژیم خلاف د خپلې جمهوری رائے اظهار کو.
د 1903 زیږیز کال د اکتوبر پر 1 په جلسه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان یو مشر ولسیار هم په لاریون کې شریک وو. د ده د مور حضرت خور بیبي په وینا د هغه مهال د امنیتي سرتیرو د ډزو ښکار شو چې هغوی د ګوند مشر محمود خان سکزی ویشتل غوښتل.
زما یې څه خبرې په یاد راځي، وایم چی خبرې دي، وایي چې پر موږ شلیک موږ بیا موږ خو بیا اصلي یو موږ خو د نارو ولاو دی شلیک را بدل وړ کومه جت وړ ناس ماشاءالله وکنه. نو په دې کې خلکو سره میدان کړ، پر محمود خان یې ټوپک نیولی و، دی راپورت محمود خان ته ودرېد، دی هغه ګولۍ په دې کې وښتې. نور خلک ول ما خلکو ته وویل، مال ځغلي تاسې ولاړ، زما کار یې راوکي، زما کار یې راوکي، تاسې ځئ خپل ځانونه بچاو کړئ. ول پر د ناس مې لاس نیولی و، د ده په اصطلاح ول د ناس مې د وینې په وارې تللې. ول ما لاس پر نیولی و، یو دکان خلاص و، بله دکان ته روخ کباړي دکان د ټوکرانو دکان، ول ودې ته روختم. یو دکاندار ناست دی، یو مجلسی ورسره ناست دی. زه غزار سولم، زه چې غزار سولم به دوی ته مې ویلې چې ما لوټکې اوبه راکې تږی. ولا دکاندار وه بل ته ویلې، ول دغه دی ول باسی باسی دا سپی زه کندنې دی، د سپی اوبه غواړي. ول دغه خبر ما ته ډېر زور راکوي، دا تاثر د دې دی ما ته دا راښکاره کوي چې خور موږ خو د پښتنو دپاره دا چمونه کوو، خو دغه هم پښتنو دی، ولې ما ته داسې خبره وکړه؟
د ولسیار مور حضرت خور بیبي وایي زوی یې د پښتنو د حقونو او جمهوریت لپاره مبارزه کوله چې پښتانه پر خپل خاوره په پوره ازادۍ ژوند وکړی شي. د دې په خبره ولسیار د خپل کور ارمان لاره او بالاخره مړ شو.
خور په افغانستان کې موږ دون ډېر کلونه تېر کور مو نه کپیدا، په کرایو کې اوسېدلو. دلته ګلستان ته کلی لچرالو یا وطن لچرالو هم د بل کره اوسېږو، خپل کور مو نهسته. هغه چې درلود هغه خو وران شو. ما ورته وویل، ما ورته ودرېږه چې پښتونستان جوړ شي، پښتونستان به د ګرد کور به جوړ کړي، د ګرد کور به جوړ کړي، ستا کور به م جوړ کړي. موږ نه یو مله ته به ویل نه ځوانې، خو ته به څو کاله کار وکړي بس جوړ بس پښتونستان. نو ده به داویل ول ما ویلې کور به سور زرغون کومه، سور زرغون مې نه کړي، د ارمان له د ګورغاډې له وروړم.
خور خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند رضا محمد رضا وایي پر ډزو او تاوتریخوالي سربیره دوی د مظاهرې په کولو بریالي شول او د دې اثر دا و چې د ایم آر ډي په نوم تحریک نور پیاوړی شو، خو محمود خان اسکزی روپوشۍ یا پټېدو ته اړ شو.
دا شانو کې موږ کامیاب شو چې د کوټې پر لویو ښارونو باندې موږ یو زورور مظاهره د پوځي امریت په خلاف وکړه، او بیا هغې بعد چې بیا کوم یعنی جرأت په دې ګډ ملک کې پیدا شو، او د هغې په نتیجه کې بیا دا سلسله بیا ډېره پراخه شو. بیا خو ایم آر ډي ډېره زورووره سوله د سیند کې چې کم تر دې د مخه دوی زور زیاتی شروع کړی و، شهیدان و، مرګونه وو، هغو خلکو سره ډېر یووالی یو جتي وسو. د دې اثرات بیا په ټول ملک ولیدل، که څه هم زموږ ډېر ملګري بیا بندیان شو، جیلونو ته ولاړو، پارٹی چیئرمین پرله پسې بیا روپوش شو. په پټه مبارزه کې په کلونو کلونو تر هغه وخت چې بیا د ضیاءالحق امریت قائم وو،
د کوټې لاریون او مرګ ژوبلې او د جمهوریت بحالۍ تحریک ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې دې تحریک په پاکستان کې جمهوریت او سیاسي ګوندونو ته څه ګټه ورسوله. په لندن کې د بی بی سي خبریال څېړونکی او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود اعظمي وایي ایم آر ډي دا وکړی شول چې د جنرال ضیاءالحق پر رژیم یې فشار راوست، خو د دې تحریک اوږدمهاله ګټې زیاتې نه وې.
د ایم آر ڈی خبر وکړو، که څه هم دا ونه توانېده چې د ضیاءالحق حکومت نسکور کی او رښتینې دیموکراسي رامنځته کی، خو یوه ګټه یې دا وه چې پر حکومت یې ډېر زیات پرشر یا فشار واچوي چې ټاکنې یا انتخابات وکړي، او ضیاءالحق مجبور شو په 1915 کال کې غیر ګوندي ټاکنې ترسره کړي. او بل ګټه یې دا وه چې دا تحریک د کیڼ اړخو یا لیفټ ګوندونو لپاره یو ګډ پلیټ فارم وو، او دوی وکړل شول چې خپل انرژي سره یو ځای کړي او د ګډ هدف لپاره وکاروي او مبارزه وکړي.
داود اعظمي وایي په پاکستان کې تل ټولو کیڼلاسو ګوندونو تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړې دي، خو دوی په ګډه تر ډېرې مودې مبارزه نه ده کړې او اکثره جلا شوې دي.
د ضیاءالحق تر مرګ وروسته دوه ګوندونو خپل ائتلاف او اتحاد ونه ساتي او پر جلا جلا لا روان شول. په دې کې درس دا دی چې دوی مبارزه وکړه، قربانۍ یې ورکړې، خو ګټه دومره ترلاسه نه کړای شوه، ځکه دوی آر یو بیا وروسته پر جلا جلا لا روان، هغه ګډ دریځ ونه ساتلی شوای. یعنی بیا چې موږ په 1990 کلونو کیو ګورو، دا ګوندونه په جلا جلا لا روان سو او انرژي تقسیم سو، او په نتیجه کې شیاخ ګوندونه راپورت سو. ان د پاکستان د کیارخ سیاست تاریخ همدا شي چې دوی تر ټولو زیات قرباني ورکړي، دا مبارزه کړې ده د دیموکراسي لپاره، د بشر د حقوق لپاره، د قانون د حقوق لپاره، خو زیاتره وخت دغه مبارزه جلا جلا کړې ده. کله یو ځای سوي هم دي، هغه د لږ وخت لپاره ځای شوی دی، له همدې کبله یې ګټه ډېره پایداره یا مستقله نه ده پاتې شوې.
خو رضا محمد رضا دا ګڼي چې د ایم آر ډي له برکته تر ننه په پاکستان کې پوځ مشران د مارشل لا په لګولو کې له تذبذب سره مخامخ وي، او دا چې د تحریک جمهوریت پیاوړی کړ.
تر ټولو لوی ګټه دغه رااله دا چې بیا وروسته سي، یعنی دا پوجانو د مارشلاو ته یو قسم دی باخو، که څه هم تکرار سو در شان بار بار داغه په دور کې په نیمه پلسیزه کې څلور واره دی منتخب حکومتونه ونړول، او بیا لاغه بعد دا چې د جنرال مشرف مارشلاو لګی دا، که څه هم هغه مارشلا بیا دوری بیا اثر و ولسونو په دې کې نه خوف لره نه ویر لره، دغه اثرات او بیا بل اخر چې دا اوس اتلسم عین ترمیم دی، که زه دا وایم چې دې ملک په لومړي ځل باندې په عین کې د قومونو او د ولسونو چې یعنی هغه نیم جمهوریت کم از کم په عین کې رالی، او بیا که د قومونو د صوبو خودمختیاري ده، نو موږ دا ویلی شو چې نیمه صوبایي خودمختیاري پر وسایلو باندې، په قدرتي وسایلو باندې نیم ملکیت، او داسې یو سړی ویلی شي چې هغه دور اوس پیل شو چې کم لوی لوی نکات دي د قومو هغه چې پاتې دي د هغې دپاره دا لاره هواره سوله، او داسې حالت رالی چې اوس پوجونه او مارشلاګانې دا اوس خوف لري، دا ویره لري، او ولس دونه منظم دي، دونه زورور دي، سی دا څوک جرأت نشي کولای چې په څرګند ډول باندې په مارشاله لګي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی او سیاسي فعال وطنپال زیاتوي د دوی د ګوند د نننی سیاست بنیاد د هغه وخت پر مبارزه ولاړ دی.
زمونږ د نن بنیاد د هغه دور په مبارزه ولاړ دی. مونږ چې دا نن هم په هر حال کې د جمهوریت د ولسواکۍ د اولس د خلی د آزاد د اغوی د فکر د آزاد د اغوی د قلم د آزاد خبره کو، د قانون برابری او سیالی غواړو، دا د دغه شهیدانو او د بشمیر غازیانو د هغه مبارزه برکت دی چې مونږ ته داسې لار روښانه کړی ده چې زمونږ د پاتې زمونږ د ځوانانو د سازمان د هر مرګري په دې خبره سر خلاص دی چې هیڅ د ټوپک خاوند، هیڅ د تورو غټو بوټانو خاوند پوځي دریشه کې هیڅ کله نه منو، په هیڅ صورت کې نه منو. دا زمونږ د هغه شهیدانو سره، د هغه غازیانو سره قول دی، ځکه مونږ هر کال اووم اکتوبر د هغه شهیدانو ورځ لمانځو.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو اوریدل چې څنګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران دریز لري چې د 1903 زیږدیز کال د اکتوبر پر اوومه د ګوند غړو له وژل کېدو او ژوبلېدو سره دوی تر ننه د جمهوریت او د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزې جوګه ګرځېدلي او تر څه حده یې ځینې وسایل هم ترلاسه کړي دي. شنونکي هم د هغه وخت سیاسي مبارزه اغیزناکه بولي. دا ونننۍ خپرونه د جمهوریت پر راتلونکو خپرونه کې به واوري چې د پښتنو پر اوږدې سیاسي مبارزې سربېره تر اوسه دوی ولې له خپلو ځینو مهمو حقونو بې برخې دي، او آیا د ایمارډي په څیر تحریکونه نن مناسب یا موزون دي او که څنګه. اوس له تاسې اجازه غواړو. په مخه
جمهوریت